پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادې رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغلاست. په دې خبرونه کې به په لغمان کې د درنې چودنې جزئیات درکړو. او باوری چې ولسمشر اشرف غنی کویت ته او له هغه ځایه دوحې ته ځي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بس او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالی محمد سالی چمتو کړي.
جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی به د کویت او قطر له چارواکو سره په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت پر موضوع خبري وکړي. په لغمان کې د والی د موټرو پر کاروان موټر بم حمله سوې ده. په لنجمن سیمه نګورنو قرباخ کې سختې جګړې سوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د کویت او قطر په سفر روان سو. جمهوری ریاست وی شغلی غنی د کویت د امیر د فاتحه په مراسمو کې برخه اخلي او بیا دوحې ته ځي. له قطري چارواکو سره به د شغلی غنی خبرې پر دو اړخیزو اړیکو راڅرخي او پر دې سربیره غنی د دوحې په انسټیټیوټ کې وینا هم کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به په خپلو بحثونو کې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت پر موضوع هم بحث وکړي.
په دې کوشش نشته چې اوربند افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې موادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه ممتا ده. له دې غوښتنې موږ نوی پر شاسته وي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه.
په دوه کې له څه باندې درې اونیو راهیسې د دولت او طالبانو مراکچیان د سولې خبرو ته ناستې، خو بحثونه ظاهرا ځنډې نیستي وي او لا هم د عمومي غونډې پر اجنډا نه دي سلا سوي. په لغمان کې د والی د موټرو پر کاروان په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه اته کسان وژل سوي دي. په دې چاودنې کې چې ظاهرا هدف والی رحمت الله یارمن و، هغه ته زیان نه دی اوښتی. د والی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل په پیښه کې چې نن سهار سوي اته کسان وژل سوي او شاوخوا شل نور ژوبل دي. ښاغلی دولتزی وایي په وژل سوي کې څلور تنه پوځیان او څلور نور ملکیان دي. د لغمان مطبوعاتي دفتر ویلي په پیښه کې نه پیښه د سلطان غازی بابا شارګوټي ته څیرمه سوې ده. بلخو د بدخشان امنیه قمندانی وی په جرم ولسوالی کې د طالبانو د سری قطعي قمندان وژل سوی ده. امنیه قمندانی ویان د سنا او روحاني رسنوي ته ویلي لومړی وسلوالو طالبانو تیر ماښام پر جرم ولسوالی له دریو لوریو حمله وکړي چې وروسته جګړه پیل شوه او د شپې ترې ولسو به جوړ روانه وه. شغلی روحاني وی په وسلوالو جګړه کې د طالبانو د سری قطعي قمندان قاری صابر او درې تن نور وسلوال وژل سوی دي. د امنیه قمندانی ویان وی د طالبانو د یو سر ګروپ قاری شمس الله په ګډون پنځه نور وسلوال ټپیان سوی هم دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په کابل کې شپږویشت کلن میرویس وایي
سرای نه لرم کراچیونی کو خدا کراچی کنه کی جو کراچی دا عام د پراس لاس ډوړې خور فکر کده هغه مچلاو کده سرای رانه څنګه.
د پوهنې وزارت ویان د نوریا نزهت تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نګورنو قرباغ لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې پرون د دغو ړندو ګولۍ ویشتلو راپورونه او په ښارونو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د سیمې ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرباغ چارواکو ویل چې د دغې سیمې پر مرکز ستیپا ناکیرتا او نږدې ښار شوشي د درېیمې ورځې لپاره توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي چې ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی ښار کنګا په توغندیو او توپونو ویشتلی دی. په قرقیزستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان کړی چې د پرونیو پارلماني چاکونو رسمي پایلې به ونه مني. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې لومړني نتایج ښیي چې څلور ګوندونه بد شي. درې له حکومت سره نږدې اړیکې لري. د یو سلو شل کسیز پارلمان یا سترې شورا ډیری څوکۍ ترلاسه کړي. د مخالفو ګوندونو پلویان پرون ماښام اته بجې پلازمینه بشکیک او شمال لویدیز ښار ته لاس کې د رایو مرکزونو له بندېدو سره سم راټول او د دوی په وینا رایه اچونې کې د سویو بې نظمیو په اړه اعتراض وکړ. اعتراض کوونکي وروسته تیتو پراکس ول. خو د مخالفانو مشرانو ویلي نن دوشنبه به ډیری اعتراضیه غونډې وسي. د یوې مخالفې ډلې مشرانو پرون انتخابات د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو بعد انتخابات بل لیدې ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه د ټاکنو وروستۍ نتیجه اعلان شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د لنډې شیبې لپاره له پوځي روغتونه ووت او له یوه زغرول موټر څخه د خپلو پلویانو مننه وکړه. په دغه روغتون کې د ولسمشر ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی درملنه روانه ده. ښاغلی ټرمپ پرون وویل:
I'm doing well.
زه په خکېدو یم. زه غواړم د هر یو مننه وکړم. لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم په خکېدو ده.
ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې په یو ویډیو کلیپ کې ویلي وو وروسته تر دې چې ناروغ سو د کووید 19 ناروغۍ یا کورونا وایرس په اړه په ډیرو شایانو پوه سو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته سو کسانو شمیر تر 2 میلیونو اوښتی او په دې وایرس تر 2 لکو زیات کسان په دغه هیواد کې مړه سوي دي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. لغمان کې یوې درنې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. ولسمشر اشرف غنی کویت او له هغه ځایه دوحې ته روان شوی. هلته چې بین الافغاني خبرې روانې دي، د ښاغلي غنی د سفر اهمیت په یو مرکه کې څېړو. په نورو موضوعاتو کې، نن د استوګنې نړیواله ورځ ده. د ښار جوړونې وزارت په هیواد کې د استوګنې د کورونو ستونزه لویه بولي.
داسې ارقام څه دا وښيي چې بالاخره د هیواد په کچه څونه خلق مسکن ته لاسرسی لري دا من سره موجود نه دي. او دغه تر څنګ تقاضا د مسکن لپاره هم خصوصا په خارج سیمو کې ډیره زیاته لوړه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه روغتون څخه چې د کورونا علاج پکې کیږي د څو شیبو لپاره بهر ووت او له خلکو سره یې روغبر وکړ. د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې قطر ته د ولسمشر غنی سفر به د سولې د خبرو پر بهیر کوم اغیز وکړي.
دې لپاره چې هغه اختلاف شي په لوړ تر منځ په ټولو توبه ده. دې غوړي حل لپاره ولسمشر به حاصل وکړي له مربوطه او لوري چې غوته قناعت ورکړي تر څو دوی له طالبانو سره خبرې
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زمو غراغله ازادي رادیو اوري. په لغمان کې نن یوې درنې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان په ختیځ کې د هغو حملو وروستۍ حمله ده چې تر ډیره ملکی وګړي پکې وژل شوې دي. خو د نن په برید کې ګورو چې څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي او د حمله چا کړې ده. د ازادي راډیو خبريال سهار ګل امیرزای د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. امیرزای صاحب، پیښه څنګه، په کوم ځای کې پیښه شوې ده او تلفات څومره دي؟
ډیره مننه. د لغمان د والی ویاند فضلات دولزی ازادي راډیو ته شیبه مخکې تایید کړ چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د سلطان غازی بابا خرګوټی اړوند سیمه کې چې د والی رحمت الله یارمل پر موټریز کاروان باندې کوم موټر بم برید شوی، د غیل عمله 8 کسان روغتون ته وړل شوي چې پکې 8 تنه وژل شوي دي او 10 ټپیان دي. دولزی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په وژل شوو کسانو کې 4 د والی ساتونکي دي او 4 ملکی خلک دي. دا نو په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ د مقام پر تعمیر هم موټر چاودنه شوې وه. له امله یې 4 ماشومان او یوې مېرمنې په ګډون 14 تنه وژل شوي وو او همدارنګه 40 نور ټپیان وو. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او دا نو په داسې مهال رامنځته کېږي چې نن سهار ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې والي د خپل مېلمستونه د خپل دفتر په لور باندې روان وو چې د غبرې در باندې وشو. خو خپل والی ترې روغ وتل دی او یوازې اته کسان پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه نو د غبرې مسؤلیت چا نه منله. تکل سره
ډیر زیاته مننه سهار ګل امیرزای د ازادۍ راډیو خبریالو چې د لغمان د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات راکول. په دې پیښه کې تر اوسه پورې د 8 کسانو مړینه تایید شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې غړی په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازی نعمت الله کریاب د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او له ښاغلي کریاب سره په مرکه کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو امنیتی وضعیت او ورستۍ حملې څېړو. کریاب صاحب مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنله. فکر کوئ چې د پرله پسې حملې څه پیام لري د افغانستان په ختیځ کې؟
سلام او درنښت تاسو ته، د ازادۍ راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته. نه یوازې دا چې په ختیځ کې دغه ډول بندې واقع دي، د افغانستان ټول ولایتونه د دغه شان د جګړې د یوې سختې څپې سره مخامخ دي، باوجود د دې چې په تېرو 15 ورځو کې د جګړو هغه شدت د پخوا څو اونیو په پرتله راټیټ شوی دی. د تلفاتو ارقام هم راټیټ شوي، خو له بده مرغه چې په ننګرهار او لغمان دواړو کې دوه پرله پسې خونړۍ چاودنې او بریدونه چې قربانیان یې ملکي خلک او ولسي وګړي دي، د خورا خواشینۍ وړ ده. عموما په ګرده نړۍ کې تعامل هم همدا دی چې چېرته د جګړو او تاوتریخوالي د راکمولو دپاره خاصه پیل کېږي، د سولې مذاکرات پیل کېږي، ورسره جوخت جګړه هم راکمېږي. خو د افغانستان دغه قضیه پیچلې ده.
کریاب صاحب ما همدا پوښتنه کوله چې دا د حملو زیاتېدل خو به په قطر کې د سولې د خبرو له پیچلي کېدو سره څه اړیکه نه لري؟
باوجود د دې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په تفاهم کې د دې خبرې ذکر شته دی چې په لویو ښارونو کې او دغه ډول بریدونو مخه به نیول کېږي، خو نه ده نیول شوي. دلته دوه حالات دي. یو دا ده چې ځینې داسې خلک شته دی د افغانستان د دغې پیچلې جګړې تر شا چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې کراري راشي او هغه خپلې نامشروع ګټې د افغانستان د جګړې په دوام کې لټوي.
دا څوک دي؟ دا کومې ډلې دي؟ کریاب صاحب،
د افغانستان حکومت داسې وایي چې دلته په دې هیواد کې د 2 لسو نه تر 8 لسو پورې یا لوی او کوچنی ډلې شته دی چې هغوی په نامخامخ ډول په نیابتي ډول د ځینو ګاونډیو هیوادونو په لمسه باندې دلته دا ډول پیښې او بریدونه کوي. یا خپله د طالبانو په منځ کې شاید داسې څوک وي چې هغوی ظاهرا نه خو په پټه د اوسني بهیر سره په مخالفت کې. نو دا دواړه حالات د پاملشي ورګېدلې او ځینې د داعش د لخوله د وړاندې نه دلته فعاله ده، باوجود د دې چې طالبانو سره د ډېرو ځایونو کې په جګړو هم لګیا دي. کله چې دا ډول پېښې وشي بیا یې نو چې څوک مسؤلیت وانخلي، ښکاره خبره ده چې ځینې کلۍ پټې شته د افغانستان د جګړې
بله. کریاب صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې که څه هم د افغانستان د دولت چارواکو د داعش ډلې د مکمل ځپل کېدو او تقریبا د دې ډلې د له منځه تلو خبره کړې ده، مګر بیا هم لیدل شوي دي چې دې ډلې ځینې حملې کړې دي. په د شینوارو په حمله کې او اوس د نن د لغمان په حمله کې څومره فکر کوي چې د داعش ډلې لاس به وي، یعنی حقیقتا داعش ډلې به دا کار کړی وي؟
تر اوسه خو هغوی په رسمي ډول هغوی چې هره پېښه وکړي په جرأت باندې وایي چې هغه خپل ویډیو د بریدګرو هغه تصویرونه او ټول خپروي. تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، او چې ونه شي نو بیا اټکل د دې کېږي چې هغوی په کې لاس نه لري. لږ وروسته به معلومیږي چې د لغمان په پیښه باوجود دی چې دا د والي پر کاروان باندې یا د ده په موټرو باندې برید و، وروسته به معلومیږي چې په واقعیت کې چا کړی. خو تر هغه پورې چې موږ د هوښیارۍ نه کار وانخلو، هلته چې په قطر کې مذاکراتو ته ناست یو، نو چې هر څوک یې کوي دلته به د جګړې د دوام لاملونو بیا افغانان به همغه چا ته ګوته نیسي چې دلته د جګړې په دوام باندې ټینګار کوي. زموږ هیله مندي د مغو خلکو نه دا ده چې نن فکر کوم د افغانستان ولسمشر به د سیمې هیوادونو ته عربي هیوادونو ته ورځي، اولته به یوه مصیره نتیجه د افغانستان سولې ته چې د افغانانو هیله ترې ده په لاس ورشي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د ولسي جرګې غړی د کونړ د خلکو استازی نعمت الله کریابو چې د افغانستان په ختیځ کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او وروستیو حملو پر عواملوی لازادهی رادیو سر خبری کولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم قدر منوریدونکو، ناجیا ساپی د افغانستان وروستي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان ته د ایران د دوغرون سرحدي ګمرک لاري سکه 1 میلیارد ډالر واردات شوی. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین آزادی رادیو ته ویل چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله 33% ډیر والی خي.
د ایران هیواد خو زمونږ یو له تجارتي همکارانو څخه دی چې د هغوی سره مونږ ډیر زیاته راکړه ورکړه لرو. د دوی سره مونږ په درې ولایاتو کې تجارتي ګمرکونه لرو چې د فراه ولایت دی او د نیمروز ولایت دی او د هرات ولایت دی.
نوموړي ول د غراکړه ورکړه تر ډیره د هرات د اسلام قلعه او ایران د دوغرون سرحدي ګمرک للارې ترسره شوې ده. د مالی وزارت وایي چې ساختماني او خوراکي توکي واردات چې د دوغرون للارې افغانستان ته لیږدول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه افغانستان ایران ته د 2.5 میلیونه ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالیو کې د کلیوالي ښځو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره 2,09,478 افغانۍ ویشل شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادي راډیو ته وویل چې په دې پیسو به میرمنې د غالۍ اوبدلو وسایل او توکي واخلي او د کورنۍ په اقتصاد کې به خورا ونډه واخلي. نموړي ویل چې دا مهال د افغان میرمن لخوا اوبدل شوي غالۍ په مارکیټ کې خورا ښه بازار لري. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نه یوازې د افغانستان په ښارونو، کلیو او بانډو کې اکثره خلک وزګاره دي او د بیکارۍ کچه په دغه هیواد کې ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده. تازه د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې ویلې چې د یو شمېر ستونزو په ځانګړي ډول د برېښنا د ستونزې له امله د دوی تولیدي کارونه کم شوي او 1,000 کارکوونکي وزګاره شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.5 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 15.5 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3,000 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو یو نړیواله مسله راخلو او له هغه وروسته به بیا د افغانستان مسایلو ته دوام ورکړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په روغتون کې بستر دی، پرون د لنډ وخت لپاره له روغتون نه ووت او بهر یې له خپلو پلویانو سره وکتل. ترامپ له جمعې ورځې راهیسې د کووید-19 ناروغۍ په خاطر واشنگتن ډي سي ته نږدې په یو پوځي روغتون کې بستر دی. ترامپ ویلی چې جربا له روغتون نوزی او خپل پاتې کمپاین به پر مخ یوسی. صفی الله ستانگزی په دې اړه یو راپور برابر کړی چې د اوریدو بلنه یې درکوم.
ولسمشر ډونالد ترامپ د والټر رید ملي پوځي روغتون شاوخوا ته په خپل زرعي ګاډي کې وګرځېد او خپل پلویان یې وکتل. هغه مخکې له دې چې له روغتون ووځي په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل پلویان به متعجبه کړي او له هغوی سره به چې د ریښتینې وطن پالانو بلل وګوري. ترامپ په کورونا اخته ده. ډاکټرانو ویلي د هغه روغتیایي وضع په ښه کېدو ده او نن له روغتونه وتلی شي. ځینو خلکو په ترامپ انتقاد کړی چې ولې له روغتونه وتلی او کورونا یې جدي نه ده نیولې. منتقدینو ویلي د ترامپ دا کار ښیي چې دی د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو د نیولو په برخه کې چندان علاقمند نه ده. ترامپ بیا وایي وضع یې ښه ده او د کورونا ویروس په اړه ډیر څه زده کړي. هغه دا خبرې د روغتون تر موقتی پریښودو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې چې په ټویټر خپور شوی وکړي.
It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID.
وخت ډیر خو ما د کووېډ په اړه ډیر څه زده کړل. ما په حقیقت توګه خوځې ته د تلو په څیر زده کړل، نه دا چې یوازې کتاب وایو. زه پوه شوم په عین حال کې باید ووایم چې امریکا په موږ ډیره ګرانه ده.
We love the USA and we love what's happening.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او لومړی میرمنی میلانیا ترامپ د کووید 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبت وختله. څلور اویا کلن ترامپ په والټر رید روغتون کې بستری شو او لومړی میرمنه په سپینه ماڼۍ کې قرنطین ده. ډاکترانو که څه هم ډاډ ښودلی چې د ترامپ وضع مخ په ښه کېدو ده او له روغتون وتلی شي، خو تیرو ورځو کې دوه واره د ترامپ په وینه کې د اکسیجن اندازه کمه شوې وه چې له امله یې هغه ته د ډیکسامیتازون سټرویدونه ورکړل شوي. ترامپ داسې وخت په کرونا اخته شوی چې د نومبر درېیمې ولسمشري ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې. په امریکا کې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کسان کرونا نیولي او د قربانیانو شمېر هم تر بل هر هیواد ډیر ده. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یې نږدې 210,000 کسان مړه شوي. ترامپ د کرونا وبا د مدیریت په برخه کې د خپل ادارې هڅې کامیابه ارزولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر اشرف غنی نن کویت ته روان شو چې له هغه ځایه به بیا قطر ته ځي. که څه هم کویت ته د ولسمشر د سفر هدف د کویت د پخواني امیر روح ته دعا ده، خو قطر ته د سفر پر مهال به ټاکل شوی چې له قطري چارواکو سره وګوري، له هغو سره به پر دوه اړخیزو اړیکو او همداراز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسایلو بحث وکړي. ولسمشر داسې مهال قطر ته ځي چې په دې هیواد کې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې له څو ورځو راهیسې ځنډیدلې دي. فیروزه عزیزی په دې اړه له کابل نه نور جزئیات راکوي.
افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې درې دلې دي. ولسمشر مانی وایي چې غلی غنی به د قطر له امیر، صدر اعظم او ځینو نورو قطري چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې اوسنی بهیر له قطري چارواکو سره د محمد اشرف غنی له سونو یو برخه ده.
دا دو ورځنی سفر دی. اول پولیس مشر دی وایي سال بیا پلغزه ورسته پولیس مشر دی قطر ته. په دې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه هم همدا ده. له دې غوښتنې موږ نه پر شا شوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه ده.
د ښاغلي مینپال په خبره جمهور رئیس غنی به کویت ته هم یو لنډ مهالی توقف ولري او د کویت د پخواني امیر د فتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار شاه حسین مرتضوي قطر ته د جمهور رئیس د سفر په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له یوه واحد آدرس څخه د افغانستان د بهرني او سیمه ییز سیاست انسجام د بهرني سیاست په برخه کې د جمهور رئیس د بریالیو پنځو مهمو ګټورو برخه ده. جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې په دوحا کې د دوړو ترمنځ د اختلافاتو له کبله خبرې دلیدلې او همدارنګه په افغانستان کې جګړې هم شدت موندلی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو سید خالد سادات وایي جمهور رئیس به د دغه سفر په اوږدو کې هڅه وکړي چې درېدلې خبرې بیرته پیل سي.
ممکن ولسمشر غنی ولزان سره سوال لري چې هغه بل اخر د قطر حکومت تاولته د امریکا ځانګړي استازي د سولې مذاکرات لپاره خاغلی خلیزه سره د خبرې مطرح کاندي. پر طالبانو فشار ورده ولې طالبانو سره تماس نیول تر څو وکول شي چې د اوربند مسله مخنیوي شي او د اوربند مسله کنيوي د جګړې د کموالي مسله څنګه مخنیوي شي. نو د دې مسلو د پیړل لپاره د دې مسلو د پرمخنیوي لپاره فکر کوم چې دا یو ګټور سفر دی او ګټه باید مسمره وسی.
نګدی یو میاست کې کی ته افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی په قطر کې دی. که څه هم دواړه لوريو د مذاکراتو لپاره وړاندې د تګلارې په اړه غونډې کړي، خو لا په دې برخه کې بشپړ توافق نه دی سوی. د دې خبرو لمنځ یوې به خبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي، د مذاکراتو د پیل لپاره د کړنلارې د جوړېدو لپاره په مذهبي برخه کې د اختلاف مسله د حل په درشل کې ده، خو د خبرو د بنسټ لپاره د دوهې د تړون ذکر او په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای پاتې دی. سرچینې زیاتوي د دې ستونزې د حل لپاره هم د افغان دولت مرکزی پلاوی د بدیل شپږ لارې یا طرحې وړاندې کړې دي. قطر ته د جمهور رئیس غنی له سفر وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغان دولت او طالبانو له مرکچی پلاو سره لیدنه کړې وه او د تاوتریخوالي په کمیدو یې ټینګار کړی و. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، کویت ته او له هغه ځایه قطر ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات مو اوریدل. ولسمشر غنی نن کویت ته روان شو او ټاکل شوی چې په قطر کې به په خپلو لیدنو کتنو کې له قطري چارواکو سره او همدارس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړي. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. نن د اکتوبر 15 نیټه ده او د استوګنې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښار جوړونې او اراضي وزارت په دې مناسبت وایي چې ښارونو ته د کلیو او بانډو د خلکو د لیز لیږد د استوګنې د کورونو د نشتوالي ستونزې څو ډلې زیاتې کړې دي. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د استوګنځایونو نشتون لویه ستونزه ده. خاطر پردیس په دې اړه په خپل راپور کې له چارواکو او بې کوره شویو خلکو سره خبرې کړې دي.
دغه نلارو شخصي
شپږ دیش کلن میرویس له یو ویش کلونو راهیسې په کابل کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي. میرویس د وو اولادونو پلار دی. نوموړی چې کابل ښار کې جاله پلوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه وایي.
دغه نلارو شخصي سراي نلارو مش دلته کراچي کراچيونی کو خدا کراچي کنه کې یو کراچي د عام د پراس لاس ډوړې خور په کور کې دغه مچلاو کدا سراي رانی څنګه.
دا یوازې میرویس نه دی چې د استوګنځای له نشتون څخه ځوريږي، بلکې د په څیر ډیر نور هم شته چې په کابل ولایتونو کې د ستونزې سره لاس او ګریوان دي. نن سه شنبه د اکتوبر 15 د استوګنځای له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د احصایي ملي ادارې دغه هیواد وسنۍ نفوس شاوخوا 3 میلیونه خودلې چې له ډلې 1% په کلیو بانډونو کې او 4% په ښارونو کې ژوند کوي. په دې کې یو شمېر کوچیان هم دي. خو پښتنه دا ده چې د دې نفوس څومره برخه د استوګنځای د نشتون له ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د ښار جوړونې وزارت وینا او د نشراتو رئیس حشمت الله ناصری وایي که څه هم په دې اړه کره شمېر نشته، خو د تیرو کلونو پر وړاندې سکل د استوګنځایونو غوښتنه 3% زیاته شوې ده.
تر اوسه داسې ارقام، دقیق ارقام څه دا وښيي چې بالاخره د هیواد په کچه څونه خلک مسکن ته لاسرسی لري دا موږ سره موجود نه دي. او د هغې تر څنګ تقاضا د مسکن لپاره هم خصوصا په ښاري سیمو کې ډېره زیاته لوړه ده. یوازې په کابل کې هغه ارزمانه چې موږ کوو د میلیون نه پورته خلک مسکن ته اړتیا لري، او بالاخره د دې مشکل د رفع لپاره موږ کوشش دا کړی ده چې نوی کابل ښار جوړ کړو. څه د نوي کابل ښار په جوړولو سره به موږ د 2 میلیونه نفر لپاره د دوو استوګنې لپاره موږ زمینه وس.
ښاغلی ناصری وایي د کاري فرصتونو نشتون، ښارونو ته راتګ ناامني، او له امله یې له کورونو بې ځایه کېدل دا ټول هغه لاملونه دي چې ښارونو کې خلک د استوګنځای له کمښت سره مخ کړي. خو کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره کومې حل لارې لري؟ د چارو پو صدیق قیام وایي
د نفوس د زیاتوالي لامل خلک په غرونو او په هغه ځایونو کې چې ډیر خوندې نه دي اوسېږي. د دې ستونزې د حل لپاره باید یو قوي کنفرانس جوړ شوی وای، نه یوازې دولتي کسانو بلکې د نظر خاوندان او انجینران پکې راټول شي وای، او په هیواد کې د استوګنځایونو د ستونزې د هواري په هدف خپل نظرونه ورکړي وای.
ښاغلی قیام دغه شان د دولتي ادارو په همغږۍ ټینګار کوي او وایي تر کومه چې د ښار جوړونې وزارت او نورو اړوند ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته نشي، په هیواد کې د استوګنځایونو ستونزه نه هواریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي وروستیو بریدونو سخت وحشت خپور کړی دی. دا څه حال دی؟ سامون له زابل نه لیکي د لغمان د والي د موټرو پر کاروان حمله د طالبانو کار دی. کله چې په حملو کې ملکیان ټپیان یا شهیدان شي نو طالبان چوپ پاتې شي، غواړي د خبرو پر میز خپل امتیازات زیات کړي. موږ د ولسمشر سفر ته هیله من یو چې ډیر اړین دی په داسې حالاتو کې. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی او په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي. قاسم ځواک لیکي که چیرې د طالبانو سره د افغانانو غم وي نو دوی د اوربند اعلان کړي، او حکومت مخکې هم د اوربند غوښتنه کړې ده نو دوی ولې اوربند نه اعلانوي؟ عبدل نافع افغان لیکلی دی په افغانستان کې یو ځل بیا موټر بم بریدونه زیات شوی دی او د دې علت یوازې دا دی چې په قطر کې د سولې حادثې زیات شوی دی. د ځینو اوریدونکو لیکلي پیغامونه قطعا نه لوستل کیږي ځکه چې په ګډ وډي لیکي او کلمات یې وړاندې وروسته کیږي. نو هیله ده چې زموږ اوریدونکي که غواړي چې خپل پیغام روغ څرنګه چې دوی غواړي ورسیږي نو په ښه املا دې ولیکي یا د یو بل چا ته چې ښه سواد لري ور وښیي چې موږ یې په امانت سره تر اوریدونکو پورې ورسوو. دولس بجې او دیرش دقیقې د قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدل هم مه هیروي. خو اوس سلیم محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د کویت او قطر په سفر روان سو. جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی به په دغو کتنو کې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت پر موضوع هم له چارواکو سره خبرې وکړي. په لغمان کې نن سهار د ولید موټرو پر کاروان په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 8 کسان وژل سوي او نږدې 10 تنه نور ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د بدخشان امنیه قومندانې وایي په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو د سری قطعي قومندان قاري صابر او درې تنه نور وسلوال وژل سوي دي. د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د لنډې شیبې لپاره له پوځي روغتونو ووت او د یو زغروال موټر څخه یې د خپلو پلویانو مننه وکړه. په دغو روغتونو کې د ولسمشر ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی درملنه روانه ده. او په قرغیزستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان کړی چې د پرونیو پارلماني ټاکنو رسمي پایلې به ونه مني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې چې امید زهیرمل چمتو کړی دی او قطر ته د ولسمشر د سفر پر موضوع متمرکز دی وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ناجیه ساپۍ د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
هشت صبح ورځپاڼې قطر ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر او د سولې په وړاندې په پرتو خنډونو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي کویت او قطر ته د ښاغلي غنی دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې اوس مهال په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې اترې په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې که څه هم د دغې پروسې د چټکتیا لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی، خو په روانو خبرو کې ښکاره مثبت اغیز نه ښکاري. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې هڅه کیږي چې د غنی د دې سفر په پایله کې پر طالبانو د اوربند د منلو فشارونه زیات شي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان پلاوی سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا سفرونه د افغان سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو په هدف ترسره کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې ښاغلي عبدالله له ډیلي وړاندې اسلام آباد ته هم سفر کړی و تر څو پاکستاني چارواکي اړ باسي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د سرمقالې لیکوال لیکي هند ته د ښاغلي عبدالله سفر داسې مهال پیلېږي چې اسلام آباد بار بار هند تورن کړی چې هغه هیواد په افغانستان کې د سوله ایزو هڅو مخنیوی کوي. خو ورځپاڼې لیکلي اسلام آباد باید افغان سولې په برخه کې عملي اقدامات وکړي او لکه د تیر په څیر په ژمنو وخت تیر نه کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور چې اوس مهال افغان حکومت د سولې لپاره پوره زمینه برابره کړې، خو د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغان پلاوی دا سفرونه ګټورې پایلې ورکولی شي. او دنیا ورځپاڼې بیا په افغانستان کې روسي هدفي وژنې دردونکي بللې او لیکلي دي چې دا د دې ښودنه کوي چې په افغانستان کې د کډرونو د وژلو او له صحنې د لرې کولو لړۍ په جدیت روانه ده. وړاندې لیکلي چې په دوحه کې د سولې له خبرو سره هم
مهاله د هدفي وشنو بریدونه هم په شدت روان دي او د کار افغانان ناهیلی کړی دي. د سرمقالې لیکوال اندیښنه خودلې چې د هدفي وشنو لویری اګنش مهربان فوزه مشهور او نوموتی شخصیتونه له هواد د وتلو په حال کې دي. د سرمقالې لیکوال د افغانستان له امنیتی بنسټونو غوښتنه کړې چې د خلکو امنیت ساتلې دنده ده او باید په دې هواد کې د هدفي وشنو او تروریستي پیښو مخه ونیسي.
السلام علیکم. تاسی ازادی رادیو اوری ولسمشر محمد اشرف غنی داسم حال قطر تطلل چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی او طالبانو ترمنځ د اختلاف لقبل خبري درې دلی دي. سرچینی وای د ولسمشر لدی سفر موخه طالبان دی تلیواله کول دي چې اوربند کړی هم تا او تی خاله د پام وړ راکم کړی. هغه د دې سفر پر مهال د قطر چارواکو سربیره له یو شمیر امریکایي مسولانو سره هم ګوري. خو آیا د سفر جوړ شوی غوټه پرانستای شي؟ د بندښت په دې حساسه مرحله کې کوم ټکی باور را جوړول شي؟ نن په همدې موضوعاتو په 25 دقیقې خبرونه کې بحث کوو. را سره ملمانه دي د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د واخان مینپال صاحب، د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا صاحب او شنون کې عنایت الله ناصر صاحب. خپل درې واړو ملمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. ماوی صاحب خر اغلاس، زه غواړم لومړی پوښتنه تاسو نه وکړم چې د ولسمشر د سفر اصلي اهداف څه شی دي؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ملمنو ته او اورېدونکو ته. دا دوه ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی کویټ سالته د کویټ مخکنی امیر د عمرینې له امله د قطر د هیواد چارواکو ته او د قطر د کویټ هیواد چارواکو ته او د کویټ اوسېدونکو ته دا تسلیت مراتب وړاندې کوي. بیا په لږ ځای وروسته ولسمشر دی قطر ته. په قطر کې د قطر د هیواد له مشرانو سره، له امیر سره، له صدراعظم سره، له دوی سره په لیدنې او کتنې لري. هغه د افغانستان او د قطر د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې او د دې اړیکو پر پراختیا باندې بحث وشو.
آیا دی سفر په چوکاټ کې له طالب چارواکو سره یا هم د هغوی د مرکچی پلاوی سره د ولسمشر د لیدنې بحث مطرح شوی دی؟
په اجنډا کې دا څه نشته. دا یوازې د دوو حکومتونو د رسمي لیدنه ده چې هغه د افغانستان د حکومت چارواکي دي په راس کې ولسمشر دی او د قطر د حکومت چارواکي دي په راس کې د قطر امیر دی.
مینپال صاحب، د افغانستان حکومت تل پر اوربند باندې ټینګار کړی دی، د هغه سره پر خوای د بشر دوستانه اوربند غوښتنه هم کړې ده او تر ټولو اخر غوښتنه بیا د تاوتریخوالي د پام وړ کمی دی. آیا د دې سفر په برخه کې به د هغو فشارونو نه ګټه واخیستلی شي چې بیا پر طالبانو والد شي او حد اقل دغه د دریو اپشنونو څخه یو وټاکل شي؟
په دې کې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. همدارنګه د سیمې مالدونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه هم همدا ده. له دې غوښتنې مرنۍ پر شا شوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې له موږ سره په یوه ساس کې ولاړه ده.
خو آیا اوس داسې هیله شته دی په داسې حال کې چې په دوحه کې خبرې بندې دي د دواړو لوریو ترمنځ؟ آیا طالبان به داسې کوم څه ومني او یا به دغه فشار ته غاړه کېږدي؟
بالاخره باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غاړه کېږدي طالب، ځکه د طالب جګړه نور ورته پلمې پاتې نه دي او دا ناروا جګړه ده چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر خلاف باندې دوی روانه کړې.
ډېره مننه مینپال صاحب، تشکر، په خیر یو سی. ښاغلی مینپال سره، زموږ د شوې ژمنې پر اساس باندې هغه یوازې په خبرونه کې د رئیس جمهور د سفر په اړه باندې او د دې سفر د اهدافو په اړه باندې را سره خبرونه کې ګډون وکړ. باندې بحث له خپلو دوو میلمنو ښاغلی عنایت ناصر صاحب او اغا صاحب سره دوام ورکوو. اغا صاحب، جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې هلته د دواړو لوریو ترمنځ د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی او د طالبانو ترمنځ خبرې چې دي هغه د اختلاف لقبل بندې دي. سورج کېږي دوی سره غونډې نه دي کړي او یو شمېر بدیلی لارې دوی ورکړي دي چې مخې باید په پام کې هغه ونیول شي او بیا خبرې پیل شي. آیا دغه سفر به د خبرو د پیل سره مرسته وکړي یا به هم د سولې په دغه روانو مذاکراتو یا د مذاکراتو د پیل نه وړاندې په خبرو باندې اغیز ولري؟
زه فکر کوم چې واقعت دی دا خبرې به خامخا د غونډې پیل ولري او مثبت پیل به ولري، ځکه چې دلته ځینې خبرې دلته شته چې هغه
دستلی آجان سارون نجی و حرکت نجی دستلی سبتایی لکه مثلا نوست دل تدیت دورات تاکی تا پانسان چی دوار طرفون دلچه تواک ورکی مثلا ملت تواک ورکی اختیار ورکی اغرا ولاتی یو سه جور کی مثلا لکه وست دیر آوازاد دو دنیا خلق بجه بانی سوله دی یا دی ملت خلق بجه بانی سوله دی که موقعی داریت ضرورت تا خوش که دا تعلیم دانمانی یا حکومت دانمانی نو دا خوربانی نسوله دی سلی صبا بانی مثلا دا کابل و سریز جمهور ولی چیزه و پا ارگه مر راوزن
خو یو 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 هغه سب یو کلی نظر هم داده پټوله کې چې هغه دریز چې د خلکو د حتمان پټولی زو رسنیو کې تاسو ګورو یا پالګم چې د افغانستان خلک له موقتو ادارو یا هم په یو بل ډول باندې چې پر دوی باندې کوم حکومتونه راغلي د ښه خاطره یا ښه تجربه نه لري او دا رئیس جمهور په ځلونو دا مسله راته کړې فکر کوي چې د سونز د حل لپاره به داسې یو سم طرح وو سی او یا که داسې یو څکیږي دغه سونز په حواری دی شي
ما فکر باندې دا موقت ادارې مرور لیدلې دا ستونزې یو اندازه اواره تر لکه مثلا د کرزي صاحب په وخت کې اول واري حکومت جوړ شو موقت اداره چې دا غدي
نظام د پایښت لپاره د نظام د دوام لپاره او چې نظام پیاوړی شي د ده لپاره باید کار وشي نه دا چې مونږ بې له صفره پیل کړو د حکومت یو دریز همداره چې موقت حکومت په اصطلاح باندې یا دا ډول خبرو رامنځته کول له صفر پیل دی نو فکر کوئ چې بیا دا د صفر نه پیل د خلکو لپاره درد بخور دی په داسې حال کې چې صفر ته ولاړ شي بیا راپایل به داسې حال کې چې یو نړیوال ملاتړ تضمین هم موجود نه واوسي خلکو ته د دې پر ځای چې ګټه ورسي زیان ورته رسي
نو دا فکر باندې اوس نظام خو دلته داسې دی چې د نونس کاله خو داسې مثبت شیان هم شته منجم شته نو داسې نه دی چې په نونس کاله کې مثبت شیان راغلي دي اوس دلته اداره راځي وایي دا جوړه اداره د دلته یو جوړ نظام دی
اغه صاحب بخنه غواړم اتمان به مود افغان حکومت د افغان دولت د مرکچی پلاوی د یو غړي احمدی صاحب دا خبره اوریدلې چې موږ دا منو چې موږ د نظام پنامند مرمندګی باندې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام دی او چې پر اس کې افغانان دي دا غوي پنامندګی ال ته خبرې کوو اصلي بحث وې دا موږ دا منو چې په تیرو نور لسکلونو کې دغه نظام چې اوس جوړ شوی دا نیمګړی دی دا سونز لري دلته اشتباهات شوې دا به ډک شي خو هغه دلیل دا وړاندې چې بهتره ده دغه تشو د ډکولو لپاره طالب یو ځای شي چې دغه تشه ډکه شي نه په دې باندې حد اقل چې نورو ادارو ته مخه وکړو چې بیا یې خلکو ته او ملت ته او همدغه نظام ته چې په تیر نور لسو کلونو کې جوړ شوی زیان ورسیږي فکر نه کوي یو معقول دریز به ووسی
او خو زه داسې دا خبره خدای طرف خبره ده معقول دریز نه دی نه په دې کې نشي راتللی زه فکر کوم زه خو دونه وایم چې دا خبره خو طالب هم تر اوسه نه ده کړې چې دلته د موقت اداره غواړم دا یو مثال ما وایي چې دلته په ملت کې دا خبره ډېره کې او دا ملت چې کله سیاست لري دی هغه هم د دې ادا کوي وایي چې دلته یو موقت اداره راشي که د ملت د ولس خلک موږ وینو هغه دې ته دغه ډېر تیار دي چې موقت اداره راشي ځکه خرابي په افغانستان کې ډېره ده
تشکر ډیر مناسب ان شاء الله بیا هم درته راګرځم هغه صاحب اجازه راکړئ چې ناصر صاحب مناسره وصل شوی ناصر صاحب تاسې هم ښه راغلی بحث ته اصلا د اوسني بحث هغه عمده موضوع د قطر ته د جمهور رئیس سفر او بیا د سفر اغیز د سولې پر روانو خبرو باندې دی فکر کوي ما وړاندې دغه صاحب نه مو پوښتل چې دغه سفر به په قطر کې د سولې دغه بندښت سره مخ شوی خبرې بیا پایل کې هغه غوټه چې را جوړه شوې ده پرابې نيزي
رښتیا هم فکتګی ایجاد شوی دی یعنی یو څه خالي ایجاد شوی دی او خالي هم له دې ځای نه راپورته کیږي چې د دواړو لورو ترمنځ دوه نقطې د مختلف ارسنه اخیستي دي او مختلف موقفونه دي د دې جمله د څه لار چې کوم غلط ده کوم صحیح ده په هر صورت سره اصولا کله چې یو خان رامنځته کیږي هغه هم د اصول پروسه کې دوه دي حل لارې رامنځته کیږي یا د یو خان لپاره دوه لوري په خپل منځ کې یو اتفاق نظر ترسیږي هوکړې ترسیږي او هغه مشکل حل کړي او یا هم دا داسې ځینې وخت فشار اچول کېږي نفوذ پرې اچول کېږي او یا هم هغه لوري چې دنی لوري دي او د سولې په مذاکراتو کې شکل دي له یوه نه په استفادې سره هڅه کېږي چې دواړه لور قناعت پیدا کړي تر څو هغه موقفونه نرم کړي او بالاخره یو توافق ته ورسي او په دې اړه باندې په تقریبا د سولې په ټولو مذاکراتو کې که تاسې یو مقایسه مطالعه کړئ وکړئ هغه کې همدا یو واقعیت را څرګند شوی د بهرني اړخونه چې د فیل پروسه کې داخل اوسي هغه د هغو اثرات او نفوذ کې مؤثر ده. اوس همدا د ولسمشر هم یو مسؤلیت دار چې باید ټول لپاره خپل تعهد ترسره کړي او دا تعهد باید هر اړول شوي ځکه افغانان سوله غواړي او د جګړې نه خلاص شوي دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې هغه کوم سوء تفاهم نه بلکې هغه اختلاف چې دواړو ترمنځ په ټولو باندې د یو غړي حل لپاره ولسمشر به حاصل وکړي د بهرني اړخونو په استفادې سره د خطر جوادي او نور زیات او مربوطه او لوري هغه ته قناعت ورکړي تر څو دوی له طالبانو سره خبرې خپل موقف نه ښکاره کړي او یا هم د دې سره مشوره پر همدې هم چې د افغانستان لوري څنګه په غوډو نقطو یو انعطاف وشي بس باندې چې دغه ته یو حل را پیدا شي او له دې بندښت نه موږ د ټول مذاکراتو مستقیم داخل شو.
ناصر صاحب اوس د بندښت مسله داسې محل مطرح کیږي چې د فشارونو برخه هم دلته ډېر کله را یادېږي چې د دواړو دوریو باندې حداقل بهرني فشارونه قابل درک دي او دا د بحث موضوع هم د ډېر کله په داسې حال کې چې جمهور رئیس قطر ته ځي امریکایي چارواکي هم قطر ته راغلي او راځي. فکر کوي چې د قطري چارواکو سره یو ځای د امریکایي چارواکو په ګټه او ترخوا یو عمده بحث د پاکستان هم مطرح کیږي کله راکله. دا درې واړه فشارونه د دې په خاطر باندې دي چې بندښت ته پاره حل لار پیدا شي کنه یو بل حد اقل بدیل لار رامنځته شي.
مالدار خبر ده هم قطر هم متحده ایالات او ځایران پاکستان او نور اړخونه په دې اتفاق نظر لري چې افغانستان کې باید سوله راشي او سوله دوی په ګټه ده. ظاهرا همدا معلومیږي او متحده ایالاتو هم په همدې باندې ډېر ډېر زیات اعتقاد کوي او دوی عملا په دې اړه باندې اقدامات ترسره کوي. نو کله چې دغه ګټې منافع د بهرنیو لورو سره یو ځای وي او بیا د هغو ګټو منافع د سولې لپاره بیا مشترک کار هم پرې کول شي او دوی علاقمندي هم لري چې کار وکړي ځکه دوی په هغو پروسه کې اغېزمن دي. نو دما په اند خپل اثرات به ولري حتما اثرات لري او خپل توفیشونه په مختلف لوري له طالبانو سره له حکومت سره شریکول چې بل اخره همدا تشویشونه دي چې فشار رامنځته کوي او فشار په اساس باید یو دریم دی حل لار ته ورسي. یو دی حل لار هغه د طالبان وړاندې کوي یو هغه د حکومت یو دریم دی حل لار هغه د هغه مشکل حل کوي او بل اخره د افغانستان خلکو غوښتنه هم په ځکه نغښته. نو برداشت هم ده چې بل اخره به یو
دی حل لار سره اوس ډیر مننه ناصر صاحب ان شاء الله بیا راګرزم. اغا صاحب یو اصل بحث حکومت دغه سفر د موخونه ایګړی اوربان ته زمينه برابرول کوربني بشر دوستانه اوربان ته زمينه برابرول او ک دغه دویم ټکی همکار ورن کینو دریم کټګوري چې حکومت لزان سره لري او طالبانو نه په دغه حساس پړاو کې واړی غدا د شي تاوتریخواله د پام وړ راکم کړی. البته تاوتریخوالی راکمې دل د تیر په څیر نه بلکې چې عام خلکې جوت وویني په خپل ورځني ژوند کې او مرګ روبل راکم شي په افغانستان کې. زما پوښتنه دا ده چې په دغه دریو ټکو کې طالبانو ته کوم یو د منلو دی او ولی یې نه مني په ځانګړي ډول باندې. اوس خو بحث پر دې باندې چې طالب لوری دغه یو نه مني د نه منلو دلیل څه شی کې دی شو که چیرې یې ومني پر کوم یو به توافق وشي؟
زما په فکر باندې د نه منلو دلیل دوه دلایل دي. یو دلیل دا دی چې دغه د بندیانو خلاصون چې وو هغه یو اندازه بې اعتمادي و بې باوري راوستله چې هغه د لسو ورځو څخه شپږ میاشته ووته. طالب دا وایي که چیرې زما په فکر باندې زما تحلیل دی طالب به دا وایي که چیرې موږ قربان د دې سره وکړو بیا به دا په لس میاشت په بیا زموږ مذاکرات نه شروع کیږي دغه چې په حکومت هم راته ناست موږ دوم ناست او علاوه په دې باندې دوی ته بدنامي مې اندازه راغلې ده اوازه او انګازه ډېره ده چې حکومت پنځه کاله تېروي. یوه خبره بیا دا یو دوهمه خبره زما فکر باندې د امریکایانو هیئت ته یو تاوان وسو د خپلې د توافقنامې دپاره اووه ورځې اتشکم وکړي نو بیا هغه کم کش کې دوی لکه څنګه چې دوی د طالبانو سره پرېکړه وکړه مسولانه چې په لس ورځو کې بندیان خلاصو بندیان هم خلاص کړي وای لس ورځې دا اتشکم هم غځولي وای زما فکر باندې دغه بې اعتمادي و بې باوري به نن راغلې ده منځته دغه به منځته نه راتللی. دومه خبره ده چې دومه چې په دغه کې که احیانا بیا هم راتلله زما فکر باندې هغه به په دې صورت کې راشي دا فکر صدا ما نظر دی دا چې بس صورت راشي چې دنیاوال لکه اوس مثلا دا خبره د معلومی دي چې دنیاوال او دا خبره دي نیوال د دې تضمین وي چې دا خبره به په شلو ورځو کې یا په دې شلو ورځو کې به دا د پلانکی خبره پلانکی خبره سر ته رسیدي او تر هغه وخت به اتش کم کیږي نو په هغه وخت کې دا کار څه وای دا به ډېره ښه طریقه وای نو کېدلی شي چې دغه طریقه ومنل شي زه داسې نه وایم چې طالبان د طالبان د طرفه وایم یا خبر یم دا زما یو تحلیل دی کېدلی شي چې تاسو طریقه وشي او د تضمین صورت وي او په هغو څو چې هغه کار وشي نو کېدلی شي چې اتش کم دي ومنل شي او
او خو وس د اوربان مساله په عام ذهنیت باندې خبره ده په دې معنی چې هر افغان غواړي د غلطه چې په دغه جغرافیا کې اوسېږي یو وختونه د غره چې جګړه ودرېږي دلته نور وینه توې نشي او بل اخره خلک نه له اقتصادي اړخو نه له ماړي مالی اړخو له دینه ورسره زیان وویني هغه په ځانګړي ډول د طالب له ادرسه نو بیا که اتش بس کې او د اوربان دغه کمای رامنځته کیږي بشر دوستانه اوربان کیږي او یا هم تاوتریخواله راکمیږي او بشپړ اوربان نکیږي فکر نه کوي بل ته دلته بیا د خلکو ویره هم دغه چې شاید د کابل په خار کې لوی بریدونه شي اما په شینوارو کې بیا موټر بم بریدو شي او 15 ملکی وګړي ووټل شي
دلته په افغانستان کې موږ چې وینو د شینوارې موضوع څه لري راوخلې هغه طالب اجازه د افغانستان سره لري او پاکستان کې اوس دا پیغام چې طالب بدایش په مامل کې جنگونه چې ویدي نور دغه به مساعد وي نو زه څنګه کوم چې دا به طالب یا طالب توان یا به طالب په غاړه باندې وخت یا به طالب دا کار کړی وي نو هغه خو دا چې خبرې دی او بل باید چې کوم په اندازه اوس مامل څه ویدي په ویلو شارونه کې دا چې اوس موږ وینو دا کوم څه نو څنګه واخو دا تابل وا خنور من کې وا خفاوه چې تدیر احد پرې دې څه او تایر اغلې د خپلګو باندې سہولت راغلي دي په خپلګو باندې دا هم ډیره لو خبره ده چې اندازه دا کار ته وځي او تدیر افاته شوه چې دا به بیا دې به خښه شي او بیا دې چې دا عملیاتو په دواړو طرفو کې روان دي او طالب تر راځي چې وي څه خبره باندې چې چا دې بمبارو روان دي بل څه د دې طرف روان دغه طرف جنگونه روان دي په دې ملت باندې د دواړو طرفو باندې څه مشکلات شته
ډیره مننه آغا صاحب تشکر په خیر اوسې ناصر صاحب آیا اوربان یا بشر دوستانه اوربان یا هم د تاوتریخوالي کمی د فشار لارې پر طالبانو باندې تحمیلې دی شي
لمړی دا څرګندې چې د طالبانو داخلي تحلیل باندې هم دایي چې سوچي افغانستان خلک غواړي هر کار باید ترسره
شي
بل دا چې طالبان وی وی سیاسي روسي کې داخل شوی دی او سیاسي روسي هغه مخیات او اصلي هدف هم دا دی د خلکو سره یعنی خلکو خوښ او د دوی رضایت او واخلي او بل اخر دی په اساس باندې هدف سیاسي هدف ور به کې واه عملي نو هم دا د بس بیا د خلکو سره راځي کیږي او کته چې وی وی ازادي راځي دا نن یو ستلې نو کی د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او دا څنګه نو چې یو ځان روسي کوي زه زو باور لرم ما سم را مې کړی او سم تحلیل خل لرم نن یې څه د خلک بدا وایي سپید اوربان نو دا د افغانستان د مطلق اکثریت وښتن ده هم دې په کتو سره دا تحلیل باید طالبان ومني او تر څنګ هغه تربیت او هغه شخص چې ګویا د اوربان په پرامن کې کیدو سره به ممکن دي سولې خبر له خان سره مخامخ شي او یا هم دې ممکن هغه قوي موقف ومني دا غا تحلیل دی مشک تربیت په اساس ده خو لمړی تحلیل لمړی اوربان دا غا د خلکو غوښتنه ده او د خلکو هیله ده او پرېږي هغه اصلي هدف هم هغه شی ده نو زه به کوم چې تری وو ضعیف شک تربیت یو سیاسي تحلیل مدرسه باید یو غټ ملي مسله سي او ملي ګټي او خلک خوشحال کی هغه کار سره سي دوم بس دا د معلومدار خبره ده چې طالبان له متحده ایالاتو سره یو توافق لري او دغه توافق په اساس همدا د سکل باید افغاني مذاکرات پیل کړي په تر او تر خپل کې به کمښت راځي خو دا نه د ذکر شوی چې کومه کمواله باید راشي خو بل اخر دغه توافق په اساس امریکا متحده ایالات له طالبان سره په دې باندې خبرې کول چې د مقدار اندازه په کوم شکل باید رامنځته شي څنګه باید په دې باندې وزارت روسي او کچې ته نخز مواله شي څنګه باید نخز مخنیوي لپاره د لوري په دې باندې کار وکړي تر څنګه خره بهرني لوري چې افغانستان په مذاکرات کې هغه څنګه دوی هم بلادوارو لور سره نه یو طالبان بلکې حکومت بلادوارو لور سره دوی باندې کار کوي چې د سودي
تاوتریخوال دی کمشت و روست دی و بشر دوستانه و کم یا اربن او بیا دی مطلق اربن لپار زمینه خواره که او یو منطقی میکانیزم را مزده که ترسنگ یاد تشکوشتی ویل یا زمین دا برداشتی طالبان نری که دی و کم یا اربن برا تکسر با دی طول داشرات یا دی لارخان یا ضعیف موقف ضعف را مزده که دغه لپاره هم باید یو اطمینان رامنځته کړو. هغه دا چې د افغانستان د حکومت لوري د اسلامي جمهوریت حیات باید تر هڅه هم دا ووایي چې یو پیو چوکاټ باندې توافق ورسېږي. مطمئن چې دا د سولې مذاکرات نو ښه راتلونکی نه دي. که مطلق قربان هم راشي دوی په دې زمانبندي کې باید د سولې نهایي نتیجې ته ورسېږي. هغه نتیجې لپاره باید نړیوالو
ناصر صاحب کہ د افغان دولت جمہوری اسلامی افغانستان مذاکرہ کو ان کے پلاوی نظریات تا سے اوری دلی وی وی چی دوہا تر ہاغ نتر کو چ تر سول د غدریو جزیاتو چ ماوران دی یادون اوکڑا چ اور بند بشر د سان اور بند یا ہم د تاو تر خوال د پام وڑ کمے دے چ ل دوی یو تر لاس نو کڑ دوہا نتر کو ل دوہین نوزو اوس د دې په خاطر باندې هر اقلا چې دغه یو له دوی نه ترلاسه شي زمینه سره ډول مساعده شي د دواړو لور یو له خوانه او همدا ډول بحثونه سره ډول وړاندې ولر شي هر اقلا چې اختلاف پاتې ورسیږي دغه رامنځته شوی بندښت پاتې ورسیږي او افغان لورې یا په ټوله کې افغانان زما هدف دی دوی دا باور ترلاسه کړي بل اخره چې دواړو لوري سره یقینا او قلبن دواړه په دې باندې ډاټه دي چې باید د سولې توافق ته سره ورسیږي او جګړه پای ته ورسیږي.
درې مسایل مهم دي. یو نو هغه اخلاقي بحث معلومدار خبر د سي اسلامي جمهوري اولاد حیات چې د بیا اخلاقي تعهد په دې سرګرمونو سره ښکارا کوي چې د شومه متحد دي سولې ته دې د څنګه بحث تخنیکی دا ولا تخنیکی ورپورټ او بحث یو چوکاټ دی. کله چې موږ تخنیکی چوکاټ کې بحث کوو هغه د سي لکه د اوس کوم مذاکرات پیل ته سولې مذاکرات لپاره یو تخنیکی چوکاټ مسایي دلته زمي صلاحيتونه دي حيات په توانایي کې دي زمي بیا دي افغانستان لور ته دي حکومت لور ته دي دولت په صلاحيت کې دي ټول علي مصالح علي شورا په صلاحيت کې او زمي بیا نه دي طالبانو په صلاحيت کې دي نه دي حکومت بلکې افغانستان خلکو په صلاحيت کې او همدا د شي دا صلاحيتونه دي زمي مشخصه مسائل لپاره مشخص دي یعنی زمي مسائل کې دي چې دوه لوري د مذاکرات کې مهال کې او زمي طالبان مشترکان دي افغانستان خلک همدا د شي دوه لوري تشکیل هم لري او غشتنی هم لري او دوه لوري تحقیق کوي چې د افغانستان ملي ګټو لپاره کار کوي او په پای د افغانستان ملي ګټو ته ټول برتري پیدا کوي نو همدا د کله چې تشکیلونه مختلفي او هدف مشترکي او ترانه حال کې صلاحيتونه هم متفاوت دي دل دا ټول باید له تخنیکی اړخه په چوکاټ کې تنظیم شي ترڅو دوه لوري مطمئن شي دا مذاکرات په لایته نه تر پای پورې یو شفاف او عادل پروسه ده او که مخکې ولاړ شي دومره په زمانبندي داخلي او که له ستونزو سره مخامخ شي شي وسره مخ حل کوي
ډیره زیاته معنا
مسئله په دې باندې کار کوي او له خو بیا هم همدا د یو تعهد باید رامنځته شي او چوکاټ هم مشخص شي زه باور لرم چې دا تخنیکی او چوکاټ یو ځای سره رامنځته شي او دا لوري کې نه تاسو رامنځته شي
تشکر ناصر صاحب آغا صاحب خبرون وقت ہم دیر اثر لگ پاتے دے کہ زامدا پختنہ تکرار کرم دی بخاطر بانے چی لدغ یو برخونه چی تر لاسه کی گیا اور بند کی گیا یا ہم بشر دوستانہ اور بند او یا ہم تاو تاریخ والے کمے چی دغه سفر هدف خودل شوی او د افغانان وختنه هم د دوار لوری او اصلی مسئولیتونه چدی
زه خبره کوم چې زات فکر باندې تکیر دواره طرفونه یو کار وکړي ملت ته مراجعه وکړي یعنی دا ملت په مستقیمو کې نن در بدلی ټول د ملت ته ځانی تاوان دي هم ملت سره چې کمالي تاوان دي ملت سره چې یو کډواره طرفونه دي د درګیر طرفونه دي هغه دي پیسه لري تاوان ملت ته دي نو زات فکر باندې دا غوښتنه هم لکه د اوربان غوښتنه یا نور غوښتنې چې دي هغه ملت سم مطرح کولای مزما فکر باندې څه خبره بدایي چې دواړه طرفونه ملت ته مراجعه وکړي او ملت ته ځان سره په مذاکرات کې شریک کړي هغه ثالث پرفیر هم چې په اصطلاح باندې د پښتو د دریم غړي به ما کې چې ملامت په ملامت وویل شي په سلامت په سلامت وویل شي ملت ته شین ترازو د شین حیثیت لري چې دواړه پلي را کنټرولولای شي دواړه طرفونه را کنټرولولای شي
پدې فکر کوم چې دا یو شلار ده چې دواړه طرفونه په دغه پابند زور ولګوي د ملت په پابند نو دا به ډیر سوای چې
ډیر مننه ل خپل دواړو ملمنو خغلی سید اکبر غا صاحب بیا تر ناصر صاحب او همدا ډول د ولسمشر د وایاندم رسال د وخان مینا پال صاحب څخه درنو اوریدونکو هم لتا سي هم مننه چې بحث مرا سره واوري
25 دقیقې
دوه خبرې دي یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت ته کړې
نظام خطه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث